ستړي مشه وخت مو په خیر دا وخت په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دا مشال خبرونه ته غوږی روانه خبري غړې د تازه نجيب امیر وړاندې کوم چې پترس کې به پروانو چارو مهم راپورونه شننې او مرکې اوریدل شي په سر کې د پښتونخوا سیمه او نړۍ مهم خبرونه چې زما همکار مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سرټکی د پنجاب د وزیرالا منتخبولو لپاره غونډه نن مازیګر په لاهور کې سلور بجې کیږي د خیبر ضلع د پولیسو ویان زهیر خان وایي چې د غلطه د پولیسو یو سب انسپکټر اندازګل وسلوالو وجله ملګری ملتونه ترکی روس او اوکراین بنند د جولای په 2 په استنبول کې د تور سمندرګي لاري د اوکراین د غلو د برامد د بیا پیلولو په اړه لوسنامه لاسلیک کوي اوس د مشال د خبرونو تفصیل د پنجاب د وزیر اعلی منتخبولو لپاره غونډه نن مازیګر سلور بجې لاهور کې کیږي د وزیر اعلی څوکۍ لپاره اوسنی اعلی وزیر حمدا شهباز د مسلم لیگ نواز پیپل ګوند او جمعیت علما اسلام فی په ګډون د پاکستان جمهوری غورځنګ کې د شامل ګوندونو امیدوار دي بلخوا تحریک انصاف ګوند د مسلم لیگ قاف سیاستوال او د اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الهی نوماند کړی دی پنجاب اسمبلی ټول 301 او یا غړي لري او د اعلی وزیر منتخبولو لپاره د ساده اکثریت یعنی 116 غړو درایو ضرورت وی د اعلی وزیر لپاره انتخاب پس لهغي کیږي چې د پاکستان سپریم کورټ د جولای په لومړۍ نیټه تر هغه ورستو امر کړی و چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف د اوسنی اعلی وزیر حمدا شهباز انتخاب چیلنج کړی و سپریم کورټ په امر کې ویلي ول چې تر بیا انتخاباتو پورې به حمدا شهباز خپل دندې ته دوام ورکوي د خیبر ضلع پولیسو ویان زهیر خان د جولای په 22 نیټه مشال لري ته ویلي چې نن سهار د باړې په بر کمبرخیلو کې وسلوالو د پولیسو په یو سب انسپکټر انداز ګل پریدی باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې نو موړې سخت جوبل شو او بیا یې په روختون کې ساور کړه پولیس وایي انداز ګل هغه محل په نخ کړل شو چې سهار له کورا ډیوټي اتر روان وو د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او محمد عمران په مشرۍ کې د باړې په یو شمیر ځایونو کې د لټون عملیات پیل شوی او د دغه پیخي پلټن روان دي د دغه پیخي ذمہواري اچانه د اخستې د جولای په 14 هم د باړې په شلوبر سیمه کې د وسلوالو په بریټ کې 2 پولیس پایان وجل شوی وو د پاکستان جمهوری تحریک مشر او د جمعیت علما اسلام فیډ علی امیر مولانا فضل الرحمن پر ریاستی ادارو غک کړه چې په قبایلی د لوک دي د هدفي بریدونو ترشا وجون کی معلوم کړي او یادې خپل ذمہواري ومني مولانا فضل الرحمن د جولای په 20 په بنو کې د هدفي بریدونو په حواله د شمالي وزیرستان د مشرانو په یو جرګه کې د ګډون نفس شوی خبري غونډه ته وینا کې وویل چې د امن داوی هم کیږي او لتی رسوم یا شراهیسی په باجوړ مومند او شمالي وزیرستان کې عام ولس او عالمان هم وجل کیږي په خپل رسمي پاڼه خبرې کړي د دغه خبری غونډی په ویډیو کې د پی ڈی ایم مشر زیات اکړه
باجوڑ جائے
په تیر یو کال کې په باجوڑ کې د جمعیت 14 عالمان شهیدان کړل شوی دي په مومندو کې هم شهیدان کړل کیږي مونږ څوک وجنی د امن دراتلو د داو باوجود مونږ په دې حال کې ولی یو د امن خبرې اترې هم روانې دي او زمونږ ویني هم بهيږي په دې حواله مونږ ته دی وویل شي چې زمونږ قاتل څوک دی ګنې بیا دې زما د وجنی ذمہواری ریاستی ادارې ومني
ریاستی ادارې قبول کړي
دا په داسې حال کې دا چې د جولای په 14 د شمالي وزیرستان د میرلی په ایده کو کې پټمخ وسلوالو د جمعیت علما اسلام دوه غړي مولانا سمیع الدین او مولانا نعمان په ډزو وجل د دغو وجنو پر رد او په شمالي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو لپاره نن په 15 ورځ هم په ایده کو کې د ځایي خلکو احتجاجي پرلت دوام لري د 1300 میاشتنه په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې په لسګونو کسان وجل شوي خو د پولیسو لخوا د نامعلومو کسانو پر ضد د مقدمو درج کولو او پلټونو د داوو باوجود تر دا مهال ذمہوار نه دي نیول شوی جمعیت علما اسلام فیډلی په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد په خیبر پښتونخوا کې د اتوار پر ورځ د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی د جولای پر 22 مشال لیډیو سره په خبرو کې د قبایلي ضلعو لپاره د جمعیت ویاند خالد جان داوړ وویل چې د جولای په 14 په میرعلي کې د ګوند د دوو پلویانو د وجنې نه پس هلته احتجاجي پرلت به تر هغې دوام لري تر څو چې ذمهوار نیول شوي نه وي
مولانا فضل الرحمن صاحب هم نن راغلی و مولانا صاحب در طرف نه هم دغه احکامات وشو جمعې په ورځ په ټول ملک کې خطیبان عالمان دې باندې غږ وکړو چې په خپلو د جمعې په خطبو کې تاسو د دې بھرپور مذمت وکړئ د ټارګیټ کلی را رواني تور په ورځ باندې په ټوله صوبه کې د احتجاجي مظاهرو اعلان وکړو مولانا صاحب د پرلت د جاري ساتلو حکم هم وکړو
دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د 2022 زیږیز کال د جولای تر 28 پورې ټول 3 هدفي بریدونه شوي دي. د مشال ریډیو له غونډو کړو شو شمیرو سره سم په وجل شو کې د بشري حقوقو فعالانو، سیاستوالانو، قومي مشرانو په ګډون امنیتي سرتیري هم شامل دي. او د خبرونو وروسته خبر، د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وایي چې ملګري ملتونه، ترکی، روس او اوکراین به نن د جولای په 28 په استنبول کې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د برآمد د بیا پیلولو په اړه لوزنامه لاسلیک کوي. د راپورونو له مخې تیرونی په استنبول کې د سلورو خواوو ترمنځ خبرې اترې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د پلان په اړه یوې موافقې ته نږدې شوې چې د غلو بارونو ته د بندرونو له لارې د وړلو اجازه ورکړي. د اردوغان دفتر د جولای په 28 وویل چې د خبرو اترو پر مهال د غلو د برآمداتو د بیا پیلولو په اړه عمومي موافقې ته رسیدلې او اوس به ټولې خواوې په لیکلې بڼه لاسلیک کوي. په سمدستي توګه د دې لوزنامې تفصیل معلوم نه ده. د مشال خبرونو پای
مجید بابرو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې د ته مهم رپورټونه لرو. د ځنی مهم رپورټونه مو دادي د پنجاب اسمبلی کې د نوي وزیر اعلی ټاکلو لپاره نن ټاکنې کیږي. حمزه شهباز او پرویز الهي په میدان کې دي.
په خبره دا ده چې دواړه د دې خبرې نه خبر دي څوک هم ګټینو پاکستان اختیار د اغست لاسته راتلو امکان شکی.
جمعیت علما اسلام ګوند راتلونکي اتوار په ورځ په خبر کې د مظاهرو اعلان کړی. دوی څه غواړي؟
دغه مطالبات دي چې په وزیرستان کې د امن پر ځای شي، ټارګټ کلینګ روکتام شي، کاري سمیع الدین صاحب بشمول څومره شهیدان چې شوي دي د هغې قاتلان دې وټه کړلی شي.
د بلوس یو مشر سردار اختر منګل وایي امنیتي کسانو په زیارت کې د عملیات پر مهال لادرکه کسان په نخه کړي. یو هندۍ میرمن 15 کاله وروسته وتوانېده چې پاکستان کې خپلو خپلوانو سره وګوري. په کابل کې یو ډلیز واده ته هم سر ورښکاره کړو.
بچوی جوان، دخترای جوان، اگر کې برادر او برادر کمی کارا پیشنهاد کړه چې ښه خوب است.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې مشال سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی رپورت. نن پنجاب اسمبلی نوې وزیر اعلی ټاکي. د اسمبلی غړي به مازیګر په 4 بجو خپلې رائے کاروي. مقابله د مسلم لیگ نون ګوان او د غوی د ائتلافي ګوندونو د کاندید حمزه شهباز او د تحریک انصاف او د غوی د اتحادي ګوندونو د کاندید چودري پرویز الهي ترمنځ ده. په پاکستاني سیاست کې د پنجاب د حکومت خپل اهمیت ده. د دواړو نمندانو پلویانو ورله مخې د بری ترلاسه کولو داوی هم کوي. د محل د پنجاب اسمبلی د ټولو غړو تعداد 308 دی او له دې شمېرې نه د وزیر اعلی ټاکلو لپاره ضروري ده چې یو کاندید لږ تر لږه 168 خپل کړي. نو تفصیل د غلام غوث.
د وزیر اعلی څوکۍ لپاره اوسنی اعلی وزیر حمزه شهباز د مسلم لیگ نون، پیپلز ون او جمعیت علمای اسلام په ګډون د ملګرو ګوندونو امیدوار دی. بلې خوا تحریک انصاف ګوند د مسلم لیگ قاب سیاستوال او د اسمبلی سپیکر چودري پرویز الهي د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره ودرولې دی. پنجاب اسمبلی ټول 301 غړي لري او د اعلی وزیر منتخبولو لپاره د ساده اکثریت یعنی 168 غړو د رایو اړتیا ده. دا د هغې وروستو ده چې د پنجاب اسمبلی غړي په داسې مهال د اعلی وزیر د منتخبولو لپاره رای اچوي چې په هغه صوبه کې د جولای په 18 نیټه په 20 نشستونو انتخابات ترسره شو او 15 تحریک انصاف وګټلې. په پنجاب کې د اعلی وزیر د بیا ټاکلو د عمل ته د پاکستان په سیاست کې ډیر د اهمیت په نظر کتلې کیږي. خبریال او سیړونکي محمود جان بابر په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
خبره دا ده چې دواړه د دې خبرې نه خبر دي څوک هم ګټینو پاکستان اختیار د اغست لاسته راتلو امکان شکی. عمران خان یې وګټي او هغه ته صرف دا اختیار ملو شو چې یو جلوس د خیبر پختونخوا نه وباسي او بل د پنجاب نه وباسي او د پنجاب پولیس هغه ته اشاره ورته مخله ولاړ نه. نو بیا د عمران خان ته د اسلام آباد حکومت د ختمولو چانس په اسانی او که هغه د پنجاب الیکشن سبا بیلی او مسلم لیگ نونو د ټول په شریکه باندې ګټي نو بیا عمران خان د پنجاب نه بیا جلوس نشي رئیس ته او بیا د اسلام آباد حکومت چې کوم دی اوب محفوظ دی.
د پنجاب د اعلی وزیر بیا انتخاب په داسې محل تر سره کیږي چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نن په یو بل د صوبایي اسمبلی د ممبرانو د اغیستلو او خرڅولو تورونه لګولې دي. خبریال او څېړونکی عرفان خان وایي په پاکستانی سیاست کې په بیا بیا داسې شوی دی چې د اسمبلیانو غړو خپلې وفاداری بدل کړي او د خپل ګون په ځای د بل ګون کاندیدانو ته خپلې رائے ورکړې دي.
دو درې کاله مخکې د چیرمن سینټ خلاف چې کوم د عدم اعتماد دی او تحریک راوړی و اپوزیشن او د هغوی تعداد هم زیات و خو هغوی ته شکست شوی و ځکه چې په اقتدار کې کوم جماعت و تحریک انصاف نو هغوی د اپوزیشن سینیټران چې نو اخیستو یا په دباو کې هغه راغلي وو او هغوی د خپل جماعت په ځای باندې د صادق سچانی صاحب په حق کې ووټ استعمال کړی ځکه چې هغه سیکرټ بیلټ و. نو د پاکستان په پارلیمانی سیاست کې د ایم پی ایز یا د ایم این ایز یا د سینیټرانو د اغستل خرڅول دا څه نوې خبره نه ده، دا ډیره زړه خبره ده او دا په هر دور کې په هر پارټۍ دا کارونه کړي دي او اوس هم کوي لګیا دي.
د پنجاب د اعلی وزیر د بیا منتخب کولو امر د پاکستان سپریم کورټ د جولای په لومړۍ نیټه تر هغې وروسته ورکړی وو چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاب د اوسنی اعلی وزیر حمزه شهباز انتخاب چیلنج کړی وو. سپریم کورټ په خپل امر کې ویلي ول چې د جولای په 28مه نیټه بیا د دې څوکۍ لپاره تر انتخاباتو پورې به شهباز شریف خپلې دندې ته دوام ورکوي.
دا غلام غوث رپورټ مو اوریده چې پکې مو اوریدل نن سالور بجې به د پنجاب اسمبلی غونډه کیږي او د اسمبلی غړي به خپلې رائے کاروي. د پنجاب د اسمبلی ټولې څوکۍ 301 دي خو زمینی انتخابات په 100 څوکۍ شوي، 15 مخصوص سیټونه دي. نو فل حال د دې اسمبلی د څوکۍ شمیره 308 پیدا ده او د نوي وزیر اعلی د ټاکلو لپاره اړینه ده چې لک تر لګه 168 رائے خپلې کړي. د پنجاب د اسمبلی د انتخاباتو اهمیت په څه کې دی؟ ګولیاز زموږ همکار په همدې موضوع د خبریال او شنونکي حسن خان سره خبرې کړي. راځي چې وایو
پرونه او ابل اورز ته سومنا تاو تر خواله بیا پرونو نن هغه کې لږ کافي حدا پورې مونږ ګورو چې پولیټیکل ټمپریچر کې لږ کمی راغلی. یو ما په خیال د هغې بنیادي وجه دا ده چې پرونه او بل اورز پورې که تاسو خیال نو د ایم پی ایس د اغستلو د خرڅولو د هارد سیډنګ خبرې وي چې 10 کروڑ 50 کروڑ یو بل باندې الزامات وو. سوری نن چې مونږ ګورو نو هغه امره هغه شی نشته دی. ما خپل چې کم کانټیکټ پرونه ما لاهور کې ملګرو سره خبرې کړې وې چې دا څه سچویشن نوان دی. ما په خیال بیهایند د سیم چې دی کنه بیهایند د سیم دا څه پچ اپ روان دی چې را ملک دی وخت کې لګتا سو قتل چې لګم پولیټیکل انسټیبلټی را للا د الیکشن نه پچ
اپ نه تاسو مطلب څه دی چې د چا منسکی جوړ جاړي شوی
پچ اپ دا دی چې ټیک ته و پرونه پورې خیال دا و چې را لګا کې دی چې پرویز الله وزیر الله جوړ نشي.
ها
دغه بنیادی وجه دا چیرې دی کې بس کسان مس شي هغه شیم شته دی. خو زیاتره اوس خبره دا ده چې د اسف علي زرداری چې کوم گو بیټوین کوي د چودري فیملی او دغه ترمنځ نو هغه دا کې چیرې لټ دیم پلی دوی میجارټي اغستې ده دوی دی حکومت جوړ کی. خو دوی حکومت جوړی نو هغه به دا پولیټیکل ټمپریچر به ډاون کو د یو بل خلاف دا کم چیرې زبتا پنجاب ته نه پرېدم او زبتا په پښتونخوا ته نه پرېدم او زبتا اسلام آباد ته نه پرېدم. لکه د خیالو سور جوړان دي دا خبرې دوی وی چیرې تاسو به پنجاب ته څنګه راځي نو وی چې تاسو به اسلام آباد ته څنګه راځي لکه د ماشومان دغه ته جوړ کړو. اوس خبره دا د لیټیسټ چې کوم دی هغه دا دی چې په دې باندې خبره روانه ده چې پرویز الهی به وزیر اعلی جوړ شي صحیح شو پدې کې بس د غنی د پی ایم ایل ان به گورنر او خپل گورنری او دوی بچ دې دغه بکی خپل حکومت پکی دا یو کال ځکه چې دا پولیټیکل ټمپریچر دا پولیټیکل د مستحکام چې ګم دې دا فوري تور باندې اډرس کول دي. کدا اډرس نشو نو د ملک معیشت چې ګم دې هغه ډیر خرابې دي شي. نو اوس دې وخت کې په لاهور کې چې د دوانو کم کمیټي ناشته د دوانو پاتو د اپوزیشن او د پی ایم ایل ان او د اتحادیانو دی وخت کې غوښتل ناشته نو وی ورک اوټ کوي چیرې الیکشن څنګه پلان کو زګه چې وس بیا
خدای کې حسن خدای کې دا خبره دام د کومنګ د پاکستان انتخاباتو یا د الیکشن مونږ ګورو په خوا هم مونږ کتلې دي د سنټ انتخاباتو شو د قومي اسمبلی کې بیا د قائد ایوان چې کوم څنګه منتخب کېدلو مقتدر حلقي چې دي نو هغه تاسو په نظر باندې کم پلو دي دا وخت کې
یاره مقتدر والکو سره خدا پړم بیسل د پاکستان په تاریخ کې داسې شوی دی غنه چې هغه زمونږ د پښتو کې بیا ویره وی کم تحقیق کې نو غنه هغه لکه خبره خدا غو خو مسله ده نه چې دی وخت کې مقتدر حلقې چې دی هغه مکمل کنفیوژن ښکار دی چې را سکو نو ام لکه شرمی ګو اسم دغه کې ګو چې نکو نو ام حالات داسې دي چې وځه لکه یو ټیم داسې وو تاسو خپل د پاکستان د سیاست پته ده کله چې به حالات دی تراله دا کم چې نن دی نو هم دغه براله لو دلته کې به وی چیرې انکیپیبل دی دا دی کرپشن دی دوه طرف ځکه چې دې ټیم کې دوه طرف باندې الزامات لګي د کرپشن په یو بل باندې نو دی وخت کې مقتدر حلقې چې کم دی هغه وسغه خپل سکن سیو کوي لکه ماته چې کوم ښکاری
یو اخري پښتنه حسن خان په اورال په مجموعي توګه معنی چې د انتخاب څوک هم غټي ک حمزه شابازي غټي یا چودري پرویز الهي غټي نو دا په مجموعي توګه معنی د پاکستان په دغه معنی او بیا ځکه چې د راتلونکو کال انتخابات هم دي نو هغه بس اثر پرې باسي
ګوره دا خو لکه د کوم بای الیکشن چې دغه ته وشو د خو ریفرندم کنسیدر کېدو د دې په ډېر لوی امپیکټ دی هغه وجه دا ګوره فدرل ګورنمنت ته دا سره پنجاب نشته پښتونخوا نشته سند نشته دا د نورو جماعتونو سره دی دا ان سره سره په اسلام آباد دی یو دا شان دي چې دا چا سره پنجابي اوس پر ولایي تاسو پته دی ډېر منجه هوا سیاستدان دی هغه په اډمنستریشن چلولو باندې اډمنستریشن یوز کولو باندې دا ډېر ځات ایکسپیرینس دی نو چې دا چې ان بهر کو اوقاف اوقاف هیستوریکلی یا خاص کر د پرویز الهی دي چې کوم دی د شریف فاميلي خلاف د دوی ګرج شته نو د تقریبا مساراتی او پی ټی آی راتلو سره پیپلز پارټی ته هم ډیر ځات امپیکټ پکېږي
خبريال او شنن کې حسن خانو چې د پنجاب اسمبلی کې نن د وزیر اعلی د ټاکلو لپاره چې کومه علي زلي روان دي په دې باندې خبرې کول یو تاسو معلومات درکول چې دا سوکې ک حمزه شاباز وګټي او ک چودري پرویز الهي وګټي نو پاکستانی سیاست باندې به اغه سویلې وې د مې روسه نورو ریپورتونو ته ادامه ورکو
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د هدافي بریدونو فرصت په میرلي ایده کو سیمه کې نن په 15 ورځ هم پرلته او احتجاج د ځای خلکو لخوا روان دي جمعیت علما اسلام فیګون اعلان کړی چې د راتلونکو اتوار په ورځ به دوی په صوبایي کچه مظاهره کوي د پرلتونو او مظاهرو د لړۍ وروسته لاغې پیل شوې چې د جولای په 14 په میرلي کې د جمعیت علما اسلام فیګون دوه ځای مشران په هدافي برید کې وشل شو تر دې وړاندې د نورو ګوندونو مشران او فعالان هم درنګ په سلګونو ولسی کسان او ځایي ځوانان هم په ورته ډول وشل شوې دي لبنو عمر وزیر رپورټ راکړي
په میرلی دکو کې د ځای خلکو هدفي وژنوزې د احتجاجي ناسته د 15 ورځو نه دوام لري دغه پرلت ورسته د هغه پیل شوه چې د جولای په 14 نیټه د ایده کو سیدون کې جمعیت علما اسلام فیډل ځای مشر کاری سمی الدین او د ګون منتخب کونسلر کاری نومان وسلوالو په هدفي بریټ کې ووجل د پرلت په دوران هم د جولای په 13 او 19 نیټه سلور وشتو ساتونو کې وسلوالو دوه نور ځوانان په هدفي بریدونو کې ووجل د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان 13 ورځ بنو کې د ګون وجل شو کاری سمی الدین او کاری نومان کورانو ته فاتحه وکړه خدا خراب حالات لوج وزیرستان کې پرلتا نه ولاړ نو موړی خبري غونډه کې وویل چې 1500 نه زیات وزیرستانیان په هدفي بریدونو کې ووجل شول قاتلان یې سوکتی ورته دې په ډاګه کړی د جمعیت علما اسلام قبایلی اضلاع ترجمان او شمالي وزیرستان اوسیدون کې خالد جان دا وړوای چې پرلت به روان وي د ګون مشر بټوله صوبا کې د اتوار په ورځ هدفي وژنو زید احتجاجونه اعلان کړي
پرلت همداسې جاری دی دغه مطالبات دي چې په وزیرستان کې د امن پر ځای شي ټارګټ کلینګ روکتامو شي کاری سمی الدین صاحب بشمول څومره شهیدان چې شوی دي د هغه قاتلان دې په ګوته کړلی شي پارټۍ چکم مشر دے مولانا فضل الرحمن صاحب امنن راغلیو مولانا صاحب در طرف نہ ہم دغه احکامات وشو جمعه پورز ټول ملک کې خطیبان عالمان دیبان ژغو کو چې په خپل د جمعې په خطبو کې تاسو د دې بھرپور مذمت وکړئ د ټارګټ کلی در رواني تور بورز باندې بټوله صوبه کې د احتجاجي مظاهرو اعلان وکړو. مولانا صاحب د پرلت د جاري ساتلو حکم هم وکړو.
یا د احتجاجي ناستې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو او 13 ورځې وینا کې وویل د یاد پر لت پاړه ذیلی انتظامیه او فوزی چارواکو لا تازه سا نه دی ویلي. خو دوه ورځې وړاندې مرستیال کمیشنر شاهد علي خان ویلي ول چې د احتجاج کوونکو سره لګیا دي. سیمه کې د امن لپاره کوششونه هم دوام لري. هلته د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر هم څو ورځې وړاندې ویلي ول چې هدفي وژنو کې ککړ بازار انجام ته رسي. پر لتوال وایي چې د امن باوري کولو حکومت نه پوخ ډاډ غواړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان نېشنل ګوند یا بی ان پی مشر سردار اختر منګل وای د دې صوبې په زیارت سیمه کې په دې وروستیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي کسان وسلوال نه بلکې هغه لا درکه شوي بلوڅان دي چې سمو د وړاندې له کورونو اوچت کړل شوي وو. کورنیو یې د لا درکه کېدو پر ضد رپورټونه هم درج کړي ول. نوموړي د جولای په 28 یعنې پرون مشال لډیو سره ځانګړې خبرې وکړې او وی ویل چې حکومت او ریاست ته د دې پیښې د پلټنو لپاره خپلواک عدالتي کمیشن جوړ کړي. نور حال د منور شانه.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وای د دې صوبې په زیارت سیمه کې د عملیاتو پر مهال وجل شوي کسان وسلوال نه بلکې هغه لا درکه شوي بلوچستان دي چې سمو د وړاندې له کورونو اوچت کړل شوي وو او کورنۍ یې د لا درکه کېدو پر ضد رپورټونه هم درج کړي دي. نو موړي د جولای په 28 مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت او ریاست د دې پیښې د پلټنو لپاره خپلواک عدالتي کمیشن جوړ کړي.
اگر حکومت کہتی کہ میرا موقف یا اسٹیبلشمنٹ کہتی کہ میرا موقف صحیح ہے
کہ حکومت او اسٹیبلشمنٹ دا گرنی چې د دوی موقف سم دی نو یو عدالتی کمیشن دی جوړ کړی چې د وجلسو کسانو د ټولو تفصیلاتو جاج واخلي. د دوی له کورنۍ پښتنې وکړي او دا معلومه کړي چې په زوره د دوی د لا درک کولو خلاف رپورټونه درسوي او کنه، یا دا ثابت کړي چې دوی کله له وسلوال سره ملګری سول. موږ دا توکونه لرو چې د دې کمیشن د ریپورت په نتیجه کې به د خلکو په لا درک کولو کې ککړو کسانو یا ادارو ته سزا ورکړل شي. خو لږ تر لږه دا به ثابت شي چې پر وژل شوو کسانو کوم تورن لګول کیږي هغه ناسم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 6 د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا الله لانګاو په کوټه کې وی خبري غونډې ته ویل په زیارت سیمه کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجل شو وسلوالو کې هغه 15 تنه هم دي چې د لادرکو بلوچانو په فهرست کې شامل دي. د بلوچستان په زیارت سیمه کې امنیتي ځواکونو د عملیات وروسته له هغه وکړل چې د جولای په 14 په یاد سیمه کې د تختول شوی پوځي افسر کرنل لایق بیگ مرزا مړ وموندل شو. امنیتي ځواکونو په خبر کړي بیان کې ویل چې وجل شوی افسر د جولای په 12 ماسکوتن محل له زیارته تختول شوی وو. بلوچ بیلتون پالی وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د کرنل بیگ مرزا د تختول او وجنې ذمہواری منلې. د کورنیو چارو وزیر ضیا الله لانګو د خبري غونډې پر مهال ویل په زیارت کې وجل شو وسلوالو کې د لادرکو بلوچستان په فهرست کې شامل کسان دا ثابتوي چې زیاتره بلوچستان لادرکه شوی نه بلکې په خپل خواخه د بلوچ وسلوالو په ډلو کې شامل شوی دي.
لاپتا افراد کا معاملہ ہے.
د لادرکو خلکو په معاملې کې د بلوچستان حکومت دا دریض لري چې د ریاستي ادارو سره په همکارۍ باندې د دوی د خوشی کول لپاره هڅه کوي. خود لادرکو کسانو په فهرستونو کې داسې کسان هم شته چې د ملک خلاف په ترګر بدونو کې ککړ وي. نو په کار راځي په حقیقت دوه د لادرکو شو کسانو او په بلوچ وسلوالو ډلو کې شامل شو کسانو کې فرق وکړل شي.
بلخوا د لادرکو بلوچانو د مندلو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د جولای پښپګم له مشال ریډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې د دوی د سازمان د شمیرو او اسناد سره سم له 2000 کال څخه بیا د 2020 کال پورې تر 450000 څخه زیات خلک ورک شوی دی. پاکستان کې د خلکو په زور د لادرکه کولو تورونه اکثر په پوز او امنیتي ادارو لګول کیږي، خو په اوس وخت په وخت د تورونه رد کړی دی. بلخوا په بلوچستان کې د بشري حقوقو د خپلواکه کمیشن ایچ آر سی پی مرستيال مشر طاهر حبیب ایڈوکیټ د جولای په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې د لادرکو کسانو کرش مېر معلوم نه دی، خو د 2008م کال راهیسې تر اوسه خواوشا د 2000 لادرکو بلوچستانو مړی مندل شوې دي. نو موړې وايي حکومت د دې مسلې د غلې کولو پر ځای د حل لپاره یو خپلواکه کمیشن جوړ کړی.
نو یو سپیس د دوه درې چینلان دی، وایس اف امریکا دی، استی مشال دی، دوه درې دا چینلز دا ایشوز کور کوي. نو ریچ څوک خبر نه کوي دغه ایشوز باندې. زموږ مین میډیا کې پرنٹ میډیا دی که الکترونک میډیا دی، پاکستان کې پابندی دی. نو چا لګولې دی پابندی؟ سټیټس نه وړي چې دوی سرکښینې هغه کمیشن کې هم انټرسټ نه دی. هغه کمیشن د جوړ شوی دی لا درک کسان والا، دا خو یو کنټرولډ کمیشن دی. هغه خو نو موږ خپل اول ایرنګس کې چار سی پی بایکاټ کړو، موږ هغه پروسیډنګس ته نظر
د لادرکو کسانو د قضیو سیړلو لپاره یاد حکومتي کمیشن په 2018 کال کې جوړ کړل شوی چې مشر یې د سپریم کورټ یو پخوانی جج جسټس جاوید اقبال کوي. د کمیشن د 2020 کال د مارچ میاشت په یو ریپورت کې ویلی وو چې تر دغه وخت ورسره د لادرکۍ 1415 پیښې ثبت شوې دي چې له هغوی یې 6013 پیته ورکو کسانو قضیه هواری کړې دي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا د ټانک زلې د پای کلی اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې راغلو سیلابونو د دوی کورونه ړنګ کړي دي او دوی ته هیڅ هم نه دی پاتې. دوی وایي چې تر اوسه ورته حکومتي مرستې نه دي ورسېدلې چې له وجې د دوی ژوند ډېر په سختو مشکلاتو کې دی. بلخوا د ټانک مرستیال کمشنر حمید الله خټک تیره ورځ مشال لډیو ته ویل چې په سیلاب کې د پای کلی د اوسیدونکو د ړنګو شوو کورونو سروې روانه ده، هغه چې کله مکمله شي نو زر به دغو خلکو ته مرستې هم ورسېږي. نو تفصیل لري اسماعیل خان د مشال لريو خبريال اشتیاق مسجد وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا صوبې ټانک ضلع پای کلی اوسیدونکي ویایي چې په 11 جولای سیلابي اوبو د دوی کورونه ړنګ کړي دي، خو حکومت لیا د ړنګې کورونو معاوضه نه دي ورسولې چې په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د پای کلی یو اوسیدونکی ویایي:
زه مولوی محمد پای کلی اوسیدونکی یم چې کوم اعلانات سلی وو هغه چې په موقع باندې شاته لسپینجلس کسانو ته چکونه ورکړي سلی دي، هغه لاندې اخسته په دې باندې یقین نشته چې واقعي دا به ملاو سی او کبه نو سیمې له خو خلک مطمئن پورا نه دي. ډیر غریبان خو ډیر بے اسری دي، کورونا مکمل تور باندې تبا دي، سامانونه ډیر ول اور لاندې سلی دي، ډیر کورونا لاړل کلا پریسلا د کچې اجې وسیدانه طریقه نه و چې کما خیل تا چوک نږدې علاقې کې شار اشتدارانو هغه جی تلاړو سره
د پای کلی یو بلو سیدن کای رحیم خان ویایي چې د پاکستان حکومت ته دوی ته زر مالی مرستا ور ورسوی چې دوی خپل لړنګ کورونا ورته جوړ کی.
چې کوم وزیر اعلی راغلا وا چاته چک ملاو دا چاته نه دی ملاو، هغه خدا غسی حساب سره دا او سکه ما د پټواری او ای سی سی په شورې ده بیا انکوایری وسل چای تیراس کړهو یار دا کورونا غلط لیکلې تلې دین نه بیا لیکل چې دا پیسې به کله خدای ته ملاو کی دي، خدای ته دا چکونه به کله ور کوي دې چې په میاست کالونه وزي کزر به وسی کال کو ته بس د پیسو ډیر ضرورت ته چې دا پیسې ملاوسی او
چیرته په میلو په کورونو باندې کار شوري. د ټانک ضلع ډیپټی کمشنر حمید الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پای کلی سیلاب نه متاثر شوی خلکو سره او زر مالی مرستا وشي.
ریوینیو سټاف نو کور په کور خپل ویزټ ډاکټر نو انیشل ډیټا راوړه چې سبا باندې 1500 کورونه چای کې فولی او پارشل ډیمیج ائیډنټیفای شو. بیا د پی ډی ایم ای د قانون مطابق هغه د پاره د اسسټنټ کمشنر ټانک په سربراهي کې مونږ یو کمیټي وټاکله چې هغه دی مخ کی هم پپای کی لگیا دا مونږه دا کوشش ته چې د خلکو چې کم چا تاوان شي هغه پاتې نشي او غلط سره پدې سروې کې انټر نشي نو زمو اسسټنټ کمشنر سره پدې کې لگیا دي روزانه په بنیاد باندې هغه ډیټا ویریفیکیشن کوي تر اوسه پورې یو نیم سل نه زیات کورنو ویریفیکیشن شوی دی لازم موږ ولا پرایورټی دا چې دا څنګه کمپلیټ شي نو د دې لیست موږ مرتب کو او هغه باندې به مونږه فردر پی ډی ایم او پروفیشنل ګورنمنت ته هغه لیست نه شیر
د جولای په ولا سم د ټانګ پای کلی باندې سیلابي او با خاتلی وی چې په نتیجه کې دوا کسان مړ کړي وی او ګان شمیر کورینا یې ډانګ کړي وی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د اشتیاق مسجد د رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې تر رسیدو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. مجید بابر په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز تراوروي.
د پنجاب د وزیر اعلی منتخبولو لپاره غونډه نن مازیګر 4 بجې په لاهور کېږي. د وزیر اعلی څوکۍ لپاره اوسنی اعلی وزیر احمد شہباز د مسلم لیگ نواز پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی په ګډون د پاکستان جمهوری غورځنګ کې د شامل ګوندونو امیدوار دی. بلخوا تحریک انصاف ګوند د مسلم لیگ قاف سیاستوال او د اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی نومان کړی دی. پنجاب اسمبلی ټول 321 غړي لري او د اعلی وزیر منتخبولو لپاره د ساده اکثریت یعنی 168 غړو د رایې ضرورت وي. د خیبر ضلع پولیس وایي چې نن وسلوالو د باډې په کمبرخیلو کې یو پولیس سب انسپکټر انداز ګول وجلی. د ضلع پولیس ویان ظهیر خان د جولای په 22 نیټه مشال لیلو ته ویلي چې نن سهار د پولیسو په یو سب انسپکټر انداز ګول پردي باندې هغه مهال وسلوالو ډزې وکړې چې له کورا ډیوټۍ ته روان وو. د دغې پیښې ذمواري چالانه راخیستې. د پاکستان جمهوري تحریک مشر او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې امیر مولانا فضل الرحمان پر ریاستي ادارو غږ کړی چې په قبایلي ضلعو کې دې د هدفي بریدونو تر شا وجونکي معلوم کړي او یا دې خپله ذمواري ومني. مولانا فضل الرحمان د جولای په 22 په بنو کې د هدفي بریدونو په حواله د شمالي وزیرستان د مشرانو په یو جرګه کې د ګډون نه پس یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د امن داوی هم کیږي او لتی رسو میاشو راهیسي په باجوړ مومند او شمالي وزیرستان کې عام ولس او عالمان هم وجل کیږي. جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد په خیبر پښتونخوا کې د اتوار په ورځ د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی. د جولای په 22 مشال لیډیو سره په خبرو کې د قبایلي دلو لپاره د جمعیت ویان خالد جان داوړ د دې خبرې پخلی کړی. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل په زیارت کې د وجل شو بلوچستان د وجنې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وایي چې ملګري ملتونه ترکی، روس او اوکراین بنند جولای په 22 په استنبول کې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلو د برآمد د بیا پیلولو په اړه لوزنامه لاسلیک کوي.
دا مجید بابر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې هم مهم ریپورټونه درته لرو نو کولای شئ را سره پاتې شئ. د هند یوې ښځې چې کله 15 کاله پس په پاکستان کې خپل پخوانی کور ولید نو له خوشحالۍ وژړل. رینا ورما او د هغې کورنۍ له شاوخوا هغو 15 میلیونو کسانو څخه وو چې په 1900 زیږدیز کال کې د هند د ویش پر مهال له پاکستانه هند ته او له هند پاکستان ته مهاجر شوي ول. په دې اړه عبدالحی کاکړ د رویټرز اژانس له رپورټا دغه رپورټ پښتو کړی دی او تاسو واره.
رینا ورما چې په 14 کلنۍ کې دغه کور پرېښولې نو غمجنه وه. اوس چې 15 کال وروسته د 95 کلونو په عمر کې هم دې کور ته ستنه سوه نو خلکو یې په ګلونو پاشلو هر کلی وکړ.
تر اوږدې مودې پس خپل کور ته پراتلو ښه احساسوم. زما پخوانی خوب رښتیا شو. ټولو خلکو مې ملګرتیا وکړه.
رینا ورما په 1940 کال کې د هند تر تقسیم لږ وخت لمخه له پنډي شاره د هند غربي ریاست پونه ته کډه شوه. په 1940 کال کې برتانیا هندوستان پرېښود او په نتیجه کې د اکثریت مسلمانانو لپاره پاکستان جوړ شو. د هند تر ویشل کېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د مسلمانانو، هندوانو او سیکانو ترمنځ په نشتو کې تر 1 میلیون زیات کسان ووژل شو او شاوخوا 15 میلیونه یو بل هیواد ته مهاجر شول. رینا ورما له 16 کلنۍ راهیسي د پاکستان په پنډي ښار کې خپل هغه کور ته د تلو په هڅه کې وه چې پکې خپوړې کړې وې خو ویزا ورته نه ترلاسه کېده. بلاخره ویزا ورکړه سو او د جولای په شلم نیټه د خپل په خوانی کور دید نصیب سو.
دلتا پراتلو میں گڈ وڈ احساسات تھی ماں تخبل اکور نے ڈیرا زیادہ رایا دی گی مونگ د مور پلار پر شمول اتک کسان وہ کوئی آواز پکی جوند ہو ٹول رایا دی گی تاکور میں پلار پر ڈیر محنت چھوڑ کڑے ہو.
میرے فادر جو ہیں انہوں نے اتنی محنت سے یہ گھر بنایا تھا.
پر وزرا د وشتم کال کے بعد د ہند د تقسیم پنجا اویا کال پراسی کو پاکستان او ہند لا ہم یو بلتا د دشمن ہواد پستر گوری دغه دشمنی په دواړو هیوادونو کې لوی شمیر خلک له خپلو خپلوانو لري ساتلې دي.
اب 75 سال ہو گئے پارٹیشن کے اور اب نئی ساری جنریشن ہے وہ بڑی ہو گئی. ایٹ
لیسٹ اس تک تقسیم پینزا ویا کال او شو یو بل نسل والو شو دوی تا بای تمینه پیغام ورکړ شي چې پمینا سره وسه ځوانان حکومتونه بدلول شي دوانه گاونډیان دینو پکار دا ګډ جون سره وکړي یو شان ثقافت لري او ټول غواړي سره وینی.
ایک جیسا کلچر ہے ایک جیسی چیزیں ہیں سب اور سب
ملنا چاہتے. رینا ورما دخل کور دلیدو پر محال یو مشہور ہندی سندرہ زمزمک تا چپکی دا دی لخپل کور او شارا دا بیلتون کسا نغش دیتا.
یہ جو بارا یہاں آنا نہ دوبارہ یہ گلیاں یہ جو بارا یہاں آنا ہے دوبارہ اب ہم تو ہوئے پردیسی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته غوږ د مومندو په انبار تحصیل کې د جینکو درې پرایمري سکول نه دي چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره کافي نه دي. د سیمې آبادی 12,000 ده ولته د جینکو لپاره یو میډل سکول دی خو های سکول پکې نشته. د سیمې اوسیدونکو وایي پر لونو تعلیم کول غواړي نو د یوې تعلیم یافته ټولنې لپاره پکار ده چې حکومت دې هلته تعلیمي ادارو جوړولو ته توجه وکړي. حکومتي چارواکي وایي کوشش کوي چې په سیمه کې د جینکو د کمو سکولونو ستونزه هواره کړي. شانواز ترغزی د مشال رادیو لپاره دا رپورٹ جوړ.
د امبار د سیمې د ځوانانو تنظیم غوښتنه کوي دغه سیمه کې باید د جنکو د پر زیات سکولونه جوړ شي. امبار د محمدو په مشرقي پول آباد تحصیل دی چې د محمدو نه علاوه د باجوړ او ملاکن سره هم پولی لګیدلې دي. د امبار تحصیل آبادی د 2018 د سرشمیرنې تر مخه 12,000 ده چې پکې 10,000 او 1500 نه زیات د زنانو آبادی ده. ولې د تعلیمي محکمې محمد الرحمن مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو سره سم دغه تحصیل کې هم دغه آبادی لپاره د جینکو یو میډل او درې پرایمري سکولونه جوړ دي. د امبار د خیر ښېګړې تنظیم چې فلاحي تنظیم نوجوانان امبار اتمانخیل نومیږي سرپرست مشر رحمان الله اتمانخیل مشال ریډیو دوای د آبادی په حساب سره د سکولونو تعداد ډیر کم دی او باید داسې واشي.
داسې علاقې شته چې تر ننه پورې هغه کې سکولونه تعلیمي ادارې چې کم دی نه دي جوړې شوې. لکه رمبټ چلته ډېر آبادی ده تر ننه پورې خلک د تعلیم چې کم دی نه محرومه پاتې دي. دغه څه چې کم دی مطلب کرکنې شو له نور علاقې شو شریف کور شو چې ډېر زیاتې آبادی ده خو تعلیمي ادارې چې کم دی دلته نه دي جوړې شوې. او زیاتره چې دا کمی تعلیمي ادارې جوړې دي نو په دې کې چې کم دی د سټاف کم دی استادان پکې چې کم دی کم دي. زیاتره یو یا دوه استادانی چې مطلب دغه 15 کلاس ته چې کم دی دغه استادانو رسایي چې کم دی دا ناممکن ده.
پیخور پونتون کې د ایم فیل نومې ډیګریز د کون کې مفتی میرداد شاکر هم دغه تنظیم صدر دی. مشال ریډیو ته وویل هلکان هم د تعلیم په حواله سره ډیر د مشکلاتو سره مخ دي او د جنکو د تعلیم هو هیڅ سوچ نشته. او دا ځکه چې په دغه لری او ریز سیمه کې د سکولونو کمی دی. مفتی میرداد شاکر زیاته کړه
چې زمونږ ماشومان تعلیم حاصل نکړي نو ډاکټرۍ بده کمی شي او چې کله هغه ډاکټرۍ جوړې نشي هغه استاد جوړې نشي نو بیا زمونږ را روان مستقبل کې به زمونږ ماشومان ته سبق سوخي. را روان مستقبل کې به زمونږ د زنانه و علاج سو کوي. نو بیا ضرور خبره ده چې د دغه سیزونو کمواله دا به مونږ ته مخصوصيږي.
تعلیم د صوبای حکومت د اختیار د لاندې راتلونکو اداره ده. ما شاد ریډیو د خلکو غوښتنه د صوبای سملې د غړي نثار مومن سره شریکه کړي.
نو صوبای حکومت مخلص چې مونږ د پاره په دې امبار یا پندلې یا پلانګار نو دا ډېر افسوس خبره ده. د پدې مرغه کې چې ملي کې دا واس کوم نو دا
نثار مومند عوامی نیشنل ګوند سره تړاو لري. نو آیا دا خلک چې امبار کې ژوند کوي ورته به د تعلیم ضرورتونه پوره کولی شي او یا نه؟ د نثار مومند وروستو مشال رډیو همدغه پوښتنه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د قومي سملی غړي ساجد مومند نه کړی ده.
رسمنګ دا اوس جون تیر شو دی کې کومنګ تا صبحی یو سکولم دا فین له پارا را لې ته بو گرلز د پارا ان شاء الله کوشش کو د خیره سچیو کې د گرلز غ هاي شي څنګه د کوټه ډیره کم راځي درې سلو سکول او ټول ډیسټریکټ ته پراشه زموږ ډیسټریکټ ډیر زیات خاط دی زر تر زر به کوشش کو د خیره سچ پرایمری سکولم پکې یو دوا راروان اړ دی کې چې سراشي دا به مون بار کې ورکو د خیره سو په ګریډیشن وایم.
ساجد مومن زیاته کړه هر کله چې د جنکو نوې پرایمری سکول نه محمد کې منزوریدل تر ټولو اول به امبار ته ورکوي او د زیاته کړه د کوتا ترپ د جنکو میډل سکول ته د های سکول درجه ورکړی شوی خو په دغه سیمه کې د سکول د پر لاهم زمکه نه راخستل شوی. هر کله که زای خلکو زمکه ورکړه دغه سکول به تر د لسم ټولګي پورې وغځيږي. شانواز ترکزه ماشال ریډیو پیښور. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ټاکل شوی چې د پاکستان حکومت د اگست په لومړۍ نیټه د هیواد د شمسي توانۍ یو جامع پالیسي اعلان کړي. د هیواد وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په اومه د انرژي ټاسک فورس غونډې تر مشرۍ کولو وروسته ویلو چې پر شمسی توانایی تمرکز بل حکومت سره د ارزان بجلی ترلاسه کولو په چارو کې مرسته وکړي. حکومت په پام کې لري چې په سرکاري دفترونو کې د بجلی پر ځای شمسی توانایی وکاروي. دا چې لمریز انرژي به پاکستان کې د توانایی بحران په کمولو کې تر کومه حد مرسته وکړي په دې اړه مو د پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن د شمسی توانایی د پروژو د مشر انجینیر اسفنیار خان سره مرکه کړي. زموږ همکار ملیحه میرزاده ورسره په سر کې پوښتلی چې قومي شمسی توانایی پالیسی کې څه شامل دی او ورسره به په پاکستان کې د انرژي ضرورتونه تر کومه حد پوره شي.
چې کوم په 1st اگست باندې کوم نېشنل سولر پالیسی به پرایم منیسټر صاحب اناونسمنت کوي نو د دې بیسس خدای راځي اول زمونږه چې کوم الټرناتیو اند رینیوبل انرژي پالیسی 2019 کې راغله ده نو په هغه کې دا بل خصوص منشن شوی دی چې 30% اف دی پاور بچ دی دا به د رینیوبل الټرناتیو مینز باندې به جنریټ کیږي. سو فار پاکستان چې دغه از اباوت 3% جنریشن د دینه کړه دي او ټارګټ دی 20% ټل 2025 اپورې ان 30% ټل 2030 پورې د پاغه پالیسی کې ډیر کلیئرلی منشن دي. نو د دې بیس چې کم دی هغه الټرناتیو اند رینیوبل انرژي پالیسی 2019 کې چې کوم نه شو هغه دی. نو پرزنټلی پاکستان چې دی د ټیم کې 7000 میگا واټ شارټ فال روان دي ناغي د وجه نه چې دی یو سیریس انرژي کرایسس ایشو روانه ده په کنټری کې چې سونه زمونږ میگا پروجیکټس دي د هایډرو پاور وغیرہ نو خپل اسٹیبلشمنٹ کے 5 to 10 ایئرس پیریڈ پاگی کے لگی ہے کہ دا فنڈنگ کا ایشو دا آئے کہ دا ڈونرزم انوالو دی زمگا نیشنل لیپ دا ڈیولپمنٹل سیکٹر باندھے ہم گورنمنٹ لگیا رہے خپل انویسٹمنٹ کی بٹ آئے کہ ایشوز ہم دی ان دا فارم آف دا لینڈ ایکوزیشن اور بھی آگے کے چلے کم سیکورٹی کرائسس دی پاکستان کے فار دا فارنز نو دا یو غٹ ہرڈل دی وجہ میجورٹی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی کم دیا گیا کہ ڈیلے دا نو سولر از دا اونلی سولوشن چلے دا دا کم دے انرجی کرائسس دی ندا پر ٹائملی او کوئکلی ایڈریس شی.
اسفندیار صاحب تاسو د حکومت چې کما نېشنل سولرایزیشن پالیسی د اعلان خبره وکړه نو حکومت خو د شمسی توانایی خبره کوي او پاغي باندې توجه کوي او وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی په دا وروستیو کې چې د اگست په لومړۍ نیټه بدوی د پاکستان یو مکمل کامی شمسی توانایی پلان چې دی تګلا راغه به اعلانوي. نو تاسو څه فکر کوئ لکه تاسو چونکه په دې طریقه کار په دې پروسیجر کې په دې ټوله پروسه کې ښکېلی حکومت تای د پاره څه پلان لري؟
گورنمنٹ دا پلان دے چسونہ گورنمنٹ انسٹالیشن دی آگے کے گورنمنٹ بلڈنگز دی دے پا روف ٹاپ بانے سولر پینلز انسٹال شو دا غین انرجی جنریٹ کی گی او بل دینا علاوہ یو بل طرف تا دا یو کانسیپٹ ہوم چے دے کم اس کنسٹرکشن سیول کنسٹرکشن کی کم کانسیپٹس روان دی چے دمگا انرجی ایفیشنٹ بلڈنگز لگیا دی کانسٹرکٹ کی گی دا آگے پا روف ٹاپ بانے لگیا رے چے دے اس ہار یو سیول میپ کے چے کم اپروول کی گی فرام دی گورنمنٹ نو آگے کے دا سولر پراپرلی انکلوژن چے نو دا بم اٹ ول also be a part of the this policy.
دغه شمسی توانایی د کامی پالیسی خبره کونو اسفندیار صاحب دا راته وای چې دای لپاره سه پروسیجر سه طریقه کار پکار دی چې په موثره طریقه دا شمسی توانایی هغه حاصل کړل شي او دا غینه ګټه هم ورسیږي.
هغه لپاره چې د ګورنمنت الریډي په خپل پالیسی کې د لپاره سپیسیفیکیشنز جوړ کړی دي، د کی پی ګورنمنت خپل دي، د فدرل ګورنمنت خپل دي، هر یو پروینسز افټر 18 امندمنت هر یو خپل انرژي پالیسی جوړ کړی ده، او په هغه کې چې د الریډي انټرنیشنل سټانډرډ مطابق سپیسیفیکیشنز د دې جوړ شوی دي، د ای سرټیفیکیشن، د هغه ټیسټینګ، هغه هر یو شیزه په دغه کې فوکس کړل دی په هغه پالیسیز کې. نو هغه موږ سره د خپل کی پی ګورنمنت، د ګورنمنت آف پاکستان، د سند ګورنمنت، د پنجاب ګورنمنت، د بلوچستان ګورنمنت، آزاد کشمیر، دا ایچ اینڈ ایوری تھنگ هغه خپل په خپل پالیسیز کې هغه سټانډرډز ریفلیکټ کړی دي، او یو پراپر سپیسیفیکیشن یې جوړ کړی، اینڈ دیٹ از ا پارٹ آف دی بیڈنگ پروسیجرز. د پروکیورمنت چې کله موږ کیږي هغه لپاره هغه لازم دي، او ډیفینیټلی هغه به تھرو اوپن کمپیټیټیو بیڈنگ به دې لپاره به هایرنګ کیږي، او دا ټول د دې چې کوم د غری انسټالیشن دی فرام سٹارټ ټل اینڈ، دا به یو پراپرلی ٹرانسپیرنسی به د دې کیږي. با ناو ډیز چې کوم پینلز دی نو هغه 21-25% افیشنسی رینج کې راځي، نو هغه نه به ډیفینیټلی افیشنٹلی انرژي به تنه جنریټ کیږي. بل په دې لپاره موږ سره ګورنمنت یو خاص پروسیجر دی چې په هغه کې یو ایکسپرٹ مینز آف دی انجینئر انچارج اور کنسلٹنٹ ہائر کیږي چې هغه ټول پروسیس مانیټر کوي. هغه د وجه نه به ان شاء الله دی کې کافی
انجینئر اسفندیار صاحب کدا هم راته وایي چې ورلمخه په پاکستان کې بیا پته را په خیبر پختونخوا کې د شمسي توانایي په سومره پروژو باندې کار شوه دي، او څه فائدې رسولې ده
فیڈرل سروس سطح باندې چې کوم دی، نو قائد اعظم سولر پاور پارک غونډه کې غټ پروجیکټ شوی دی. داسې دینه علاوه په هر یو دغه کې چې دی صوبه کې لګیا دی په دې باندې کافی کار شوی دی. پرزنټلی که زه خپل کی پی ګورنمنت خبرو کوم، زمګ کی پی ګورنمنت دی کې 8000 سکول، 4000 مساجد چې دا په سټل کې په فاټکه چې دی تقریبا 800 مساجد یو پروجیکټ شوی دی. فاټکه انسټیر مینی گریډ فار دی ریوایوول اف دی اکنامیکل اکټیویټیز هغه کې هغه پروجیکټ روان دی. نو کلکټیولی دی ټیم کې د سولر انرژي نه په خیبر پختونخوا کې چې 13 میگا واټ انرژي چې کوم دی وایا سولر انرژي دا جنریټ شوی دا، په هغه کې موږ سره زبردست سیوینګز هم روان دي ان ټرمز اف دی بلینګ. په سیول سیکرټریټ کې زمونږه چې دی هغه 300-500 کلو واټ سیستم په سیول سیکرټریټ کې زمونږه د پېښور کې لګي انسټال شوی دی. داسې د پېښور کې سی ایم هاوس اینڈ سی ایم سیکرټریټ کې چې دی 300 کلو واټ سیستم انسټال شوی دی. داسې میگا میگا پروجیکټس پکې نورم شوی دی. په پایپ لائننګ کې دی، پایپ لائننګ کې فردر د سوشل لیول باندې د مساجد سولرایزیشن انکلوډینګ دی چرچز، امام بارگاز او چې دی ګوردواراز، دا یو پروجیکټ چې دی پایپ لائننګ کې دی. نو کلکټیولی د کی پی ګورنمنت ټارګټ دی چې 20 میگا واټ چې دی په دې کرنٹ فائنینشل ایئر کې دی جنریشن وکړي. په دې باندې ګورنمنت لګیا دی تر سو پورې چې دی هغه 12 ارب روپے انویسټمنټ کړی دی، او فردر هم چې دی 7 ارب روپو فردر انویسټمنٹ په دې فائنینشل ایئر کې پلان دی. نو دې د وجه نه به چې دی په صوبه کې به د سولر انرژي د جنریشن او د هغه د فروغ ډیر زیات کار پر روان دی. مینی پروجیکټس روان دی بیفور دیس پالیسی، او چونکه د سولرایزیشن هغه ورک دونه زیات شو چې دی د هغه امپورټنس دونه زیات شو چې اوس ګورنمنت فیډرل ګورنمنت دا ډیسیژن اغستې دی چې یو نیشنل سولر پالیسی چې کوم دی هغه دی امپلیمنٹ کی، چې په هغه کې د دې پریکیورمنٹ، د دې امپلیمنٹیشن، د دې کنسټرکشن، د دې او اینڈ ایم دا ټول خبرې پکې کیټر شي او دا ډیر سموث شي. نو دې سره به تقریبا ایٹ دا رائٹ ناؤ سدون نہ ہو قریب کے چلے ان شاء اللہ دا پاکستان چکم انرجی کرائسس دے ابو سر ڈیر زیاد سالو ہوشی. پاکستان کے چکم کمزیون کے منہ سر کوسٹل لائن شتہ دے نال تک ونڈ انرجی فوکس تھا خو سو آسان چلے دا اونلی آپشن دے منہ سر سولر انرجی بیکاس چلے دا خط استوا باندھے پاکستان پروت تے منہ سر سولر ڈے لائٹ چلے آگا میکسیمم دے باغے کے مونگا میکسیمم سولر انرجی جنریٹ کل شو اور دا دا پاکستان استاند انرجی نیڈز واحد سولوشن دے.
لمریز انرجی با په پاکستان کې د توانای بحران په کومولو کې تر کومه حد مرسته وکړي دا پښتنه او جواب درکاو د پښتونخوا انرجی ډیولاپمنت ارګنایزیشن د شمسی توانای د پروژو مشر انجینر اسفنیار خان مرکه ور سره زموږ همکاري ملی امیر زاده کړی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په کابل کې دوه بنسټونو د دوه ویشتو جوړو ډلهیزو وطنو مراسم ترسره کړل. د دغه ډلهیزو وطنو تنظیمونکي وایي له دې کار څخه د دوی موخه له ناوړه دودونو سره مبارزه ده. په دې ودونو کې ګډون کوونکي جوړې هم د ودونو د دا ډول مراسمو له ترسره کېدو هرکلی کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دویش جوړو کابل کې د ډلېزو مراسمو په ترڅ کې واده وکړ. دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله د واده کولو توان نه درلود. د دغو مراسمو یو ګډونوال وایس علي نومیږي. څلور کاله یې له کوژدې تیر شوی و. وایي د واده کولو توان نه درلود. نوموړی له کورنۍ غوړ چې په ودونو کې له لوړ ولور او زیات مصرف څخه ډډه وکړي.
مزیت یې یو وخت مودې برنامه شرکت میکنیم. از خېلی
ګټه دا ده چې د ډیرو لوی لګښتونو مخه نیسو او نورې کورنۍ هڅو چې دا شان ساده او اسلامي پروګرامونه جوړ کړي.
برنامه آسان اسلامي و مفید کسه تشویق شوه.
یو ناوی فاطمه هم وایي ګډ ژوند باید په پور پیل نشي او دواړه لوري د زوم او ناوی کورنۍ باید د افغانستان په څیر د دودیزو ټولونو د ناسم دودونو په ماتولو سره د ښه ژوند کولو هڅه وکړي.
اگه زندگی را با قرض او بی پولی شروع کنیم فایده نداره. بلخره
کومک خپل ژوند د پور او پیسو نه پیل کړو دا به ګټه ده. تر څو موږ په پور کې پاتې نشو او یو اسانه او آرام ژوند پیل کړو.
که معنوي اس خېلی بهتر.
د یو زوم پلار عطا محمد آزادی رډیو ته وویل زوی ته یو کلمخ کې کوژد کړي و او د اقتصادي ستونزو له امله یې واده ځنډیدلی و. نوموړی له ډلهیزو ودونو نه د هرکلي په ترڅ کې کورنۍ په ځانګړي ډول د ناویانو کورنۍ په ودونو کې د ډیرو لګښتونو مخنیوي ته هڅوي.
ځوانان نجونې او هلکان چې ودونه په دې سالون کې نیسي ډیر لګښت کوي. دا خو هیڅ مصرف نه دی. خیر دوسي ژوند دي وي زموږ سوداګر او تاسې دا څومره ښه کار دی.
د دغه ډلهیزو ودونو له دوو بنسټونو د شهدا خیریه بنسټ یو غړی ذاکر حسیني ازادي رډیو ته وویل د دغه ډلهیزو ودونو له دوو بنسټونو د شهدا خیریه بنسټ یو غړی ذاکر حسیني ازادي رډیو ته وویل د دوی مخاله دي کار د دودونو د مراسمو اسانه کول او په ټولنه کې د ناسم دودونو لمنځه وړل دي.
تاسو خپل ګوري چې په افغانستان کې کاروبار نشته. موږ غوښتل په دې ډول یو اسانه واده دود کړو.
د دغه ډلهیز واده د جوړونکو په خبره په دې مراسمو $15,000 لګښت راغلی چې هر واده شوی زوم او ناوی ته یې د $1,500 جهیز هم اخیستی دی. په افغانستان کې د ودونو ملامتونکو لګښتونو تل ځوانان له ستونزو سره مخ کړي دي چې د برابرولو لپاره یې کلونه خواري مزدوري آن د پردیو ملکونو مسافري کوي. په تیر حکومت کې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو له امله په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي قانون هم تصویب شو خو لکه څنګه چې لازمه وه عملي نه شو.
کابل کې د ډلهیز واده رپورټ مو ورته اوس راځي د اسحاق خان په واسطه د واده وسندر اور. د افغانستان په خوست کې د غواو د پروتکی ناروغي یا لیمپیس کین خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د مرسلګونه غواګانې مړې کړې دي. نجیب الله لوخیل په ریپورت لري.
په ورسته یونیو کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خبره شوې چې لکبلې د خلکو سلګونه غواوی ناروغي شوې او مړې شوې دي. د غواو د ناروغي له خوست سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څاروي ته سرایت کړی. د اسماعیل خیل او مندوزی ورسوالۍ د دلپوري اوسیدونکو ګلسمین مشال رادیو ته وویل د دوی د کلي نږدې ټولې غواوی د پوستکي د دانو په ناروغي اخته شوې دي.
مخبله کړ کې وامر شوې ایوان نن د لسم ورځ چې په ویلوړي ویلوړه د دوی ولاکه پرته وي زه ولاکه دا واسطه کتلم چې زنره تداوی په کوم پیسې شتانه بسالاده میچولی و غومه دوه لکه پندله کما ور کړی و د نن سبا وخت وې ساغه پاینه کې ډنګره شوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدینه شو دیونه ورشي کایو ډاکټر ارته وای چې شو دی ته ون نکی.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د ویترنری په انځل خو د عامه په هوی کانفرنس جوړ شوی وو. د پانتون استاد په انمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغي کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خوست تلفات نه حیات زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګوندی ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسيږي دولت ته پکار ده د خارجي ګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په مخه خارجي با کیفیت واکسین راوړي ترڅو په وخت واکسین شي.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغي مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د ویترنری په انځ رئیس استاد سید اسماعیل کمال وای دا چې د غواو د ناروغي د حشرات په واسطه انتقالیږي نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیر شي.
د دې انتقال د حشرات په واسطه د مچ په واسطه د منګس په واسطه د شینوس د دغه په واسطه انتقالیږي نو لمړنۍ کار د مونږه د مالدارانو د چې دغه مخنیوي په کار ده وکي. دویم تکله حیوان سالمه تغذیه وکي دغه معافیتي سیستم قوي وي هیڅ کله د مرز تر مرګ نه رسي. عینن تکله مرزي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تخفیتی دوایان زرخ شي ترسو دغه معافیت لوړ شي او د وایروس په مقابل کې هغه خپل انټي باډي جوړي.
بل لور ته د کرنې ریاست مسؤلین وای دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر دې دوام په هوی په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د ویترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم سروای چې مړ کیږي دا سروي به د اول دفن شي. یعنی مریض سروي دی روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وسطر شي خوراک ورکړي شي خو یعنی تقویتی دوای ورکړي شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وسطر شي او محیط باید صاف وي.
یاد دیوی په ناروغو سرویو کې لسترګو د اوخ بهیدنه د خولي او پوزې څخه د افرازات راتلل به اشتهایی عمومي کمزوري حرکت تمایلان نه درلودل د غواو د پوستکي د دانو نه خېدی. ویترنران خلکو ته د سرویو د قرنټین د حشراتو د کنټرول د ناروغو سرویو د لمنځه وړلو او د مړشویو سرویو د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصیه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوویش.